دوران کاری وغندله په سروبي کې درې تنه له وسلو او چاودونکو موادو سره نیول شوي. په بلخ کې د کاندیدانو شمېر مخ په زیاتېدا دی. په افغانستان کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو سروې کېږي او د ازبکستان د اندیجان د وروستي وضعیت په هکله راپور. خو په پیل کې توجه وکړئ د نړۍ د دې سات خبرونو ته چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
په افغانستان کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو سروې، عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر، او په بنگلادیش کې د سمندري طوفان له کبله د نږدې سلو کسانو تریتم کېدل. دا د دې ساعت د خبرونو د سر ټکي دي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره په نشه یي موادو د روږدو افغانانو سروې کوي. د سروې ډلې به په زندانونو او روغتونونو کې د ثبت شویو معتادانو شمېرې وګوري، څو په افغانستان کې له ایران او پاکستان څخه د کډوالو له راستنېدو سره د راغلیو مصیبتونو څېړنه وکړي. چارواکي وایي دا سروې د نشه یي موادو او جنایاتو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په مالي مرسته کېږي. دوی همداراز وایي چې سروې به په جوزا کې پای ته ورسیږي، خو نتیجې ښایي د وږي په میاشت کې اعلان شي. چارواکي غواړي افغانان د نشه یي موادو په خطرونو خبر کړي او وایي هڅوي چې د نشه یي موادو د کاروبار په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په ازبکستان کې وروستۍ نارامۍ د منځه تلو په حال کې دي، د ازبکستان او قرغزستان ترمنځ پولې یو ځل بیا پرانستل شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د قرسو په ښارګوټي کې د ازادي راډیو خبریال سلطان کانزروف وایي چې څو زره ازبکان په پرانستل شوي سرحد کې قرغزستان ته د ننوتو لپاره شیبې شمېري. پرون همدغو ناراضیانو په قرسو کې دولتي ودانۍ چور کړې او د پولیسو موټرې وسوځول، ځکه د قرغزستان سرحدي ګارد دوی خپل هیواد ته ننوتو ته نه پرېښودل. د ازبکانو په تیرو څو ورځو کې په اندیجان کې لوړمورځني تاوتریخوالي وروسته چې د راپورونو له مخې په سلګونو کسان پکې ووژل شول، خپل کلي کورونه پرېښودل. د ازادۍ راډیو خبریال صدرالدین اشروف له اندیجان څخه په خپل راپور کې وایي چې د ښار مرکز اوس آرام دی. د ښار لوی وارد چې د جمعې د ورځې د مظاهرو اصلي ځای و، اوس د پوځیانو تر کنټرول لاندې دی. وضعیت په اندیجان کې د پوځیانو تر بشپړ کنټرول لاندې دی. له قرسوا او اندیجان څخه نن د هیڅ تاوتریخوالي راپور نه دی رارسېدلی. ازبک چارواکي د مړو شمېره دېرش ښیي، خو راپورونه وایي چې ښایي تر 1500 پورې خلک وژل شوي وي. له ازادي راډیو څخه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره کونډلیزا رایس نن په یو ناڅاپي سفر عراق ته لاړه. د دې سفر مقصد د عراق له نوي حکومت سره د امریکا د ملاتړ څرګندول دي. رایس له رسېدو سره سم وویل عراقي سیاستمداران باید خلکو ته ثابته کړي چې په هیواد کې د روان اختشاش یوازینی بدیل سیاسي بهیر دی. میرمن رایس د عراق له صدراعظم ابراهیم جعفری، جمهور رئیس جلال طالبانی او په نوي حکومت کې د دفاع او کورنیو چارو له وزیرانو سره کتنې کوي. رایس بغداد ته له تګه خوشاله وه.
What a thrill to be in Baghdad. I can't tell you how excited I've been about coming.
زه تاسو ته دا نشم بیانولی چې زه دې راتګ ته څومره هیجاني وم. زه دلته له راتګه ډېره خوشحاله یم. زه یوازې په هلیکوپټر کې سپره شوم او راغلم. دا په رښتیا ډېر ښکلی ښار دی. رئیس د عراق د امنیتي ستونزو او یو لړ نورو سیمه ییزو موضوعاتو په اړه هم خبرې وکړې. د یو بل راپور له مخې عراقي چارواکي وایي دوی د بغداد په صدر ښارګوټي کې د 1500 کسانو مړي موندلي چې په مرمۍ ویشتل شوي وو. د پولیسو یو مامور وویل دا کسان چې اکثر د 20 او 30 کالو په منځ کې عمر لري او ملکي کالي یې اغوستي وو، په یوه کنده کې غورځول شوي وو. د عراق د دفاع وزارت چارواکو هم ویلي چې په رمادي ښار کې د 1500 عراقیانو مړي چې عسکران وو موندلي دي. د بنگلادیش په جنوب کې نن د سمندري طوفان له کبله په سلګونو هغه کسان چې په خبرګو موټرګوټونو کې سپاره وو تریتم شوي او چارواکي ویره څرګندوي چې ښایي ډوب شوي وي. د ژغور ډلې هڅه کوي ځان په ګالاچی پیا کې تینتولیا سیند ته چې موټرګوټونه پکې ډوب شوي وو ورسوي. د بنگلادیش د سمندري طوفان ادارې یو مقام د عیني شاهدانو له قوله ویلي دي چې نږدې 40 تنه په سیمه کې د ولاړو بیړیو لخوا ژغورل شوي. او د ایران پارلمان نن هغه سند تصویب کړ چې له مخې له حکومت څخه غوښتنه شوې چې د یورانیمو د پخولو په ګډون له اتمي انرژي څخه سوله ییزه استفاده بیا پیل کړي. سند حکومت نه وایي چې سمدستي د یورانیمو د پخولو کار پیل کړي، خو ټینګار کوي چې له خپل اتمي پروګرام څخه لاس واخلي. دا د دې ساعت خبرونه.
د نړۍ خبرونه چې آزادۍ رادیو څخه مو واوریدل اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او پنځه دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو په دې خپرونه کې چې زه عصمت ساروانی وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. بلد دا موضوعات تاسو اوریدای شئ. په سروبي کې درې تنه ونیول شول.
موږ سره خو ریموټ ما سره امریکایان لپاره مې هغوی شجه دوان سروبي کې
د ننګرهار علماو په دغه ولایت کې د مظاهرو په لړ کې ورانکاري وغندله.
قرآن او سنت په رڼا کې دا شی اشد منکر او د محرماتو د جملې نه ګرو.
د سترې محکمې له رئیس سره به په همدې اړه په مرکې کې واورئ.
امریکایان باید په دې خبره کې موږ ته قناعت راکړي، یا د انکار په صورت کې موږ خاني کی او یا خپل عذر وایي.
په بلخ ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله د کاندیدانو شمیر مخ پر زیاتېدای دی.
هم ډېر خلک په ډېره علاقه مندې سره مراجعه کوي.
دا په بلخ کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر و چې په دې موضوع ورسره مرکه لرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په نشو د روږدو کسانو سروي اخیستل کیږي. دغه راز د ازبکستان د اندیجان په اړه هم راپور لرو. راوښلمړي موضوع ته ولسمشر کرزی پرون له اروپا څخه تر ستنېدو وروسته په هیواد کې د ورستیو تاوتریخجنو مظاهرو په اړه په لټنې پیل شوی اعلان کړی. ولسمشر د دغو مظاهرو د غندلو په ترڅ کې ویل چې د دغو مظاهرو په ترڅ کې د ورانکاری په تور څوک ونیول شي نو سخت سزا به وویني. کرزی همداراز ویل افغانستان له متحده ایالاتو سره له ستراتیژیک مشارکت پرته دا وستل لري چې په خپلو پښو ودرېږي او خپل خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا وساتي. ولسمشر کرزی په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هم په افغانستان کې ځینې تیروتنې کړي، خو نور به ائتلافي ځواکونه د افغانستان د حکومت له اجازې پرته د چا د کورد د تلاشۍ حقونه لري. خغلی کرزی همداراز ویلي دي چې له امریکایي چارواکو څخه غواړي چې په ګوانتنامو بند کې درست افغان بندیان او دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په توقیف ځایونو کې بندي افغانان د افغانستان حکومت ته وسپاري. د وروستیو مظاهرو په لړ کې د تاوتریخوالو او ورانکاریو ته په پام سره داسې ویل کېږي چې ولسمشر کرزی به د ننګرهار چارواکي بدل کړي. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي هم د ولایت چارواکو ته د انتقاد ګوتې نیسي. په دې هکله فرهیوات راپور لري.
د دې اوازې پر سر چې په ګوانتنامو کې د قران شریف سپکاوی سوی دی، په جلال آباد او نورو ښارونو کې مظاهرې وسوي. خو د جلال آباد په اردور کې څلور کسان مړه، له اویا څخه زیات کسان ټپي سوي دي، او له دې سره سره ویل کېږي چې په لسګونه میلیونه ډالر تاوان رسېدلی دی. دا چې ولې د مظاهرو پر وخت نسبت نورو ښارونو د جلال آباد کې ډېر د سر او مالي تاوان منځته راغلی، په دې هکله یو شمېر روڼ اندي وایي چې د اردور په آرامولو کې د جلال آباد ادارې خپل سر نه دی خوش کړی. لیکوال آصف سمیم د مظاهرو په ترڅ کې د مظاهره کوونکو لخوا ورانۍ غندي. دی وایي
ورانۍ یو د ملي شتمنۍ یو د لوټ او یاد نړېدو هیڅ ضمیر او بیدار ضمیر تایید نه کوي. زمونږ په دې کوم امکاناتو کې دغه سي عوامل رامنځته کېدل چې هغه وران نورم پسې وران کې دغه هیڅوک نه تاییدوي، د هیڅ شک نشته.
عبدالله پیکار هم وایي چې ملي ستمنۍ نه باید د مظاهرو په وخت کې لوټ شوی وای.
بیا نو د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست څه ګناه کړې و چې هلته یې کتابخانې له اور واچاوه او د یو ټلیفون له لارې ماته چا وویل چې هلته په هغې کتابخانې کې ماته معلومه چې قرآن شریفونه یې شو، تفاسیر یې شو، اور یې اخیستی و.
لیکوال عبدالله پیکار په دغو ورانیو کې د دولت اداره هم شکایت ګڼي.
زما په نظر دغه کسان چې تخریب کیا دغه هم د ادارې غړي دي، د ادارې پورې مربوط خلک دي. هغه کسان چې د ادارې سره لاس نه لري هغه په خار کې وصله نشي ګرځولی. چا سره چې په خار کې وصله وي نو حتما دا هماغه ملیشاوي دي چې د افغانستان مرکزي دولت بیا بیا خصوصا داخله وزارت د خالص علاقول او لری کول کوشش کوي.
یو قومي مشر هم د عبدالله پیکار خبره تاییدوي او وایي چې دا ورانکاري د سیمه ییزې ادارې د بې کفایتۍ له امله منځته راغلي دي. دی وایي
موږ دا واکمن پړي دي، واکمن ملامت دي چې دا دومره بې کفایته شو چې موږ دښمن دي هر طرف ورسېدو چې ما د ولایت مقام د ما د اقتصاد کلتور مقام چې اوس موږ تاسو ته ویلو دا داس نه هلته رسېږي او دوی د ناس خوبونه کوي.
ولسمشر حمید کرزی چې د شنبه په ورځ د اروپا له سفر څخه ستون شو نو سمدلاسه یې د امنیتي وظیفې په خاطر له رسمي مقاماتو سره مشورتي غونډه جوړه کړه او داسې برید د ننګرهار والی او امنیتي قومندان تبدیل کړی سي. دا ځکه چې په جلال آباد کې د مظاهرو پر وخت له ډېر زور زیاتی څخه کار اخیستل شوی دی. د فرانسې د خبري اجانس په وینا د کورنیو چارو د وزارت یو مقام چې نه غوښتل خپل نوم په ډاګه کړي وویل چې شاید د ننګرهار والي دین محمد او د امنیه قومندان حضرت علي تبدیل کړی سي. د فرانسې خبري اجانس زیاتوي حضرت علي یو جګړه مار و او د ننګرهار والي دین محمد دوه کاله وړاندې د خپل ورور حاجي محمد قدیر له مړینې وروسته د ولایت پر څوکۍ کښېناست.
د ننګرهار د تیرې اونۍ د اډو دول او مظاهرو په هکله د دغه ولایت د څو تنو روڼاندو نظر مو د فرح هیواد په راپور کې واورید. د ننګرهار علماو هم په یوه غونډه کې د دغه ولایت د تاوتریخوالو د عواملو په هکله خپل نظر څرګند کړی دی. د ننګرهار د علماو شورا نن د یوې غونډې په ترڅ کې په ګوانتنامو بند کې د قرآن کریم احتمالي بې حرمتي وغندله او ورسره یې ورانۍ ویجاړی هم د اسلام له نظره محکوم او عاملانو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. له جلال آباد څخه داود وفانور حل راکوي.
د ننګرهار علما او د ناظمانو شورا د یوې غونډې په ترڅ کې په جلال آباد کې سولې دي مظاهرې د خلکو حق وباله خو ورانۍ او ویجاړۍ رامنځته کولې محکوم کړل. د ننګرهار د درویشت ولسوالیو استازو عالمانو او دینپوهانو د یکشنبې په ورځ په دغه غونډه کې په ګوانتانامو کې د قرآن کریم احتمالي سپکاوی وغنده او عاملینو ته یې د مجازاتو غوښتنه کوله خو په عین حال کې د عامه شتمنیو لوټو تالانه ویجاړول یو حرام شوی عمل وګڼه. د علماو دغه شورا د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د ننګرهار د محاکمو رئیس مولوي صدیق الله حقبین ولوست د پریکړه لیک په وزای کې وویل شول
عامه شتمني د ملت ملکیت ولایت د ملت کور احصایه اطلاعات او کلتور شخصي ملکیتونه او نور زموږ د مسلمان او غیور ملت میراث دی او د دې د سیزلو ورانولو نړولو ګډوډولو اجازه هیچ چاته قانونا شرعا عقلا غندوی هم لکه دا چې کړی دي او په آینده کې د دې اجازه هم نه ورکوو. د قرآن او سنت په رڼا کې دا شی اشد منکر او د محرماتو د جملې نه ګڼو. په مجموع کې موږ څه چې شوي دي هغه غندو او د دولت نه او د امنیتي ارګانونو نه او د ټولو وروڼو نه او د عام ولس د ننګرهار هم دا خواهش او تقاضا ده جدي غوښتنه هم ده چې په دې کې د چا لاسو او چا دا تخریبي اعمال ترسره کړي چې ګوانتانامو کې د قرآن کریم د یوې پاڼې د توهین په ارتباط دا کار شوی ول دلته دوی د دوی د شومو اغراضو او د دوی د دغه حلقه په ګوش غلامۍ په نتیجه کې مصاحف قرآن کریمونه په دفاترو په کتابخانو کې وسیزل دا خلک په هر ترتیب باندې چې وي دولت ته د دوی سپارل او دا محاکمه کول او دوی ته اشد مجازات ورکول دي.
دا ډول د علماو دغه شورا له حکومت او ائتلافي قواونه هم غوښتنې لرلې.
په خپل نوبت سره د دولت مسؤلینو او ائتلافي قواوو ته دا واضحه کول غواړو چې د تېرې مظاهرې او د خلکو په غبرګون کې نور اسباب هم شامل دي چې په دې زمن کې د ائتلافي قواوو پام په جدي توګه دې خبرې ته راګرځو چې د هر کس او ناکس په خوله او د دولت سره د ارتباط پرته د خلکو د کورونو د تالاشۍ او یا د چاله بیورو څخه ډډه وکړي تر څو په آینده کې داسې مشکلات تکرار نه شي.
د ننګرهار په اوومې ورځې په مظاهرو کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر د والي دفتر او د اطلاعاتو او کلتور د ودانیو په شمول د شلو په شاوخوا کې ودانۍ او په هغو کې موجود دفتري سامانونه او اسناد وسیزل شول. د ننګرهار عام خلک پر دغه ویجاړۍ خواشینی دي. ځینې کتونکي دا ویجاړۍ اسلامي احساسات بولي، ځینې پکې د غرض او مرض لاسونه یادوي، ځینې بیا د ولایتي ادارې چارواکي ګرموي او ځینې هم مظاهره کوونکي، خو یو شمېر پکې بیا دا ټول احتمالات نه ردوي.
د ننګرهار د علماو د پریکړې جزئیات مو د داود وفا په راپور کې واورېدل. بلخو د افغانستان د سترې محکمې رئیس مولوي فضل حاجي شینواري په بیلابیلو ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې په تاوتریخوالو خواشینی وښودل او ویویل په وروستیو پیښو کې د پردیو لاس دی. د ازادي راډیو خبریالي حمید عثمان د سترې محکمې رئیس مولوي فضل حاجي شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې په ګوانتنامو کې د قرآن کریم د بې حرمتۍ په برخه کې څه غوښتنې کړې دي.
زمنګ مطالبه ملت هم دا ویل خپل هم دا مطالبه په حیثیت مسول چې امریکایان باید په دې خبره کې موږ ته قناعت راکړي، یا د انکار په صورت کې موږ خاني کې او یا په اقرار کې خپل عذر او خپل دغه وایي. هغه مسله په هماغه جریان کې روانه وه او په ځای د دې باندې بل ته شی راواخذ شو او د اصل مسیر نه لاړ. خلقو تینا یو بل شی جوړ کړ چې هغه د افغانستان د قانون اساسي نه مخالفه او همدارنګه د دیموکراسۍ کوم رنگ چې دغه نه مخالفه او علاحده په دې باندې د دشمنانو او خپل مطالب په دې کې درس او هنوزم هغوی تحریک کوي دا شی د افغانستان او د اسلام خپل مسیر چې کوم شان د غټور نه لرې تللی دی. موږ دا شی تخبیح کوو او موږ خپل ورونو مسلمانانو نه دا خواهش کړی چې ورونو کومه مطالبه چې تاسې کوئ په دغه لار باندې وکړي او هنوزم د جریان لاندې د امریکایان به موږ ته یا جواب راکوي په صورت د انکار به موږ قانع کوي یا په صورت اعتراف کې به عذر کوي هغه په ځای پات شول او دا شی نو اوس موږ دا جدا دا کوو چې دا کار د کم ډیموکراسۍ یا زموږ د قانوني اساسي نه مخالف دی. مظاهره په خپله هغه صلح امیزه ته ورباندې کیږي او زموږ شتمنۍ ټوله برباد شوله. زموږ د دښمنانو لاس اوس هم پکې دی، انان هم د لاسه ورکړل، ماشومان او ښځې پکې ولګېدې. دا شی ډېر لرې دی د اس شینه، نو د افغانستان د ټول ملت نه زموږ دا تقاضا ده چې بېرته خپل مسیر ته راشي او د خلکو تحریک ونه مني.
مولوي صاحب، دلته تاسو په خپل خبرو کې ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو تحریکول یا کار دی، هدف هم د دغه دښمنانو نه څوک دی داسې واضح کولی شي؟
زموږ دښمنان څوک چې د موجوده حکومت په ځای ولاړ دی او داسې نه کې په پښو درېده دی لکه ماشوم چې پښې خوځوي، د دې په مقابل کې یعنې زه که زه نوم وانخلم نو دا ثابته ده چې داخل کې هم دښمنان شته او د باندې کې هم شته دی. او درګرده موږ په دې صلح امیزه خبرو کې په تماس کې چې راشئ 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 هغه هم جریان لري. یعنې دا یو ثابت حقیقت دی چې زموږ د امنیت دښمنان داخل کې هم شته او بهر کې هم شته دی.
د افغانستان د ستري محکمې رئیس مولوي فضل حاجی شینواری وو. د خبرونې په دوام کې په سروبي کې د درو مشکوکو ترهګرو د نیول کېدو په بلخ کې د کاندیدانو د شمیر د زیاتېدو په نشه یي موادو د رشتو کسانو د سروې او د ازبکستان د روسي وضعیت په اړه په راپورونو سره موږ بدرګه کړی.
آزادۍ رادیو تغوغونیسی او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو لمړی ځان خبر.
ساعت شپږ بجې او ولس دقیقې دي. آزادۍ رادیو ته خوښ یاست. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ځایونو باندې کله ناکله بریدونه ترسره کیږي او یو نیم وار د دغو بریدونو له امله مرجوب پیښیږي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ریاست ځواکونو د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې تنه مشکوک ترهګر له وسلو او چاودونکو موادو سره یو ځای نیولي دي. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې مقامات وایي په نیول شوو کسانو کې یو تن پاکستانی دی. په دې هکله د نسیم شفق په راپور کې تفصیل ته غوښلی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ریاست ځواکونو د شنبې په ورځ د کابل ولایت په ختیس کې درې تنه تروریستان د وسلو او چاودیدونکو توکو سره یو ځای نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان لطف الله مشل د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د نیول شویو کسانو له ډلې څخه چې د سروبي په بازار کې نیول شوي دوه تنه یې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او یو یې د پاکستان د میرانشاه د سیمې دی. د په خبرو له دغه تروریستانو سره وسلي او چاودیدونکو توکي هم نیول شوي دي.
په تعداد 4 عدد ماینر ریموت کنټرول دار، په تعداد 8 عدد بیټری فالتو ریموت کنټرول دار،
څلور حلقې ریموت لرونکي ماینونه، 8 دنه د ریموت بیټری، څلور دنه د ریموت چارجر، یو تومانچا او 15 کیلوګرام تورل تل دا ورته چاودیدونکو توکي له دغه کسانو سره نیول شوي دي. تورن کسان اوس مهال د پولیسو د پښتنو ګرځېګنو لاندې دي او د دوی د ډلې اصلي مشر د طالبانو د رژیم لوړ پړی چارواکي په تېښته بریالي شوی دی. یو له دغه تروریستانو څخه چې زولنې په خوته پرته وي او مخې په سپینه ټوټه پوښل شوی وو وویل چې ګرځند ژوند درلود کله په پاکستان او کله به هم د افغانستان د خوست په ولایت کې اوسېده. د په خبرو د له پاکستان څخه افغانستان ته د جهاد لپاره استول شوی وو.
مصرف ریموت ما سره امریکایان لپاره مې هغه یې شوز دوان سروبي کې
په دغه بمونه امریکایانو لپاره خو دی که د افغانانو لپاره؟
نه، امریکایانو لپاره.
تاسو څوک استول وی چې د تیویل وز دکې؟
دا خو عبد الله دلته وو، مرجو یو مل انډیوالو کنه عبدالرحمن مې دی، هغه د خوست کې کار کوي دلته کنه. نو زه په خبر کې مالته مناسب کې سبق وسدنم عبدالرحمن راغی. ما جهاد کوم زموږ کو ورور نو دوی زه به تاول لګم سروبیت مال سید سروبیت زره نه مالته عبد الله په نوم باندې ما ته بلار سره هوټل کې بکینه دغه تر عبد الله سنت عبد الله راغی. بس عبد الله باندې موټر راکړه.
خو د کاپیسا ولایت واړه وسیدونکو بیا خپل جرم نه مني، هوای چې د پولیسو لوري په نه حق نیول شوې دي.
د جامع مسجد د سروبی سره بس دزو شو چې دزو شو درې دمه شو درې دمه بس هغه پولیسو علامه مو نیول بس خبر نو شوم چې د قومندانې ته راوړم. ما به مانه بعد ډېر کسانی راوست نو ما سره څنو تلاشي مو کړلې سبيخي ما سره بيخي شي پاتې نه ده.
ګل رحیم کاپیسا زه هوټل کې نه اوسم بس پولیسان راغلل ونی ولما زما پلاس کیس نه وو
خو د کورونا یو چارو وزارت ویان لطفلا مشال د دغه نیول شوی کسانو سره د وسلې او چودیدونکو توکو نیول د دوی د جرم ثبوت بولی او وای چې د اړوندو ادارو لخوا به محاکمه شي
دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی سره بلفیل مواد گیر شوی دی ریموټ کنټرول بمونه گیر شوی دی انفجاري مواد دی بټریان دی دا په خپل د دوی د جرم ثبوت او شواهد دی او د خپل اقرار مو کړه دا ریموټ کنټرول نه ماتو او د دې لپاره زدل تر غنې یو مچ په بهرنیانو او امریکایانو باندې دا انفجار حکومت څوغلې منځوې سمه
او سم یو امریکا تر پرونه پوری په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د 1015 تنو کاندیدانو نمونه ثبت شوی وو د هغوی په منځ کې 1015 ښځې دي خو د نن تر غرمې پوری له بلخ ولایت څخه د ولسی جرګې لپاره 15 تنه نارینه او 15 ښځو او یو کوچی ځانونه کاندیدان کړی دي د ولایتي شورا لپاره هم په بلخ ولایت کې 15 نارینه وو او یوې ښځې ځانونه نمول دي په بلخی د ازادي رادیو خبريال زهره صافي په دغه ولایت کې د ټاکنو د تنظیم د ګډ دفتر له مسؤل انجنیر دور محمد سره مرکه کړي هغه لمړی په دې موضوع چې څومره تنو ځانونه کاندیدان کړی دي خبري کوي
د باغ په ولایت کې د ولسی جرګې لپاره فعلا تر دې غړې پورې 85 نارینه او 15 ښځینه او یو کوچی ځوان نامزد کړي ولایتي شورا ته 15 نفر نارینه او یو ښځینه کاندید نامزد لري
څنګه چې کتل کیږي د دغه ولسی جرګې ولایتي شورا غانو ته د نومونې پروسه نه ورځي لګي پاتې دي تاسو څه فکر کوئ چې تر اوسه ورځي به ان دغه څومره چې تاسو شوی هغه به پوره کړي
موږ د باغ ولایت لپاره د جرګه دی پوره یو لس نفر سهمیالر او دی ولایتي شورا دی پوره نیمه نفر او دی موږ د تعداد کاندیدان د تعداد دی رقم څخه ډیر زیات دی او اوس هم ډیر خلک په ډیر علاقه مند سره مراجعه کوي راځي خپل ځانونه نو نامزده وي
تاسو د خپل چاري څنګه ګوري چې نه خځې هم زیاته بریده دی یا نه دا یې کاجه ډیره چې ده
د خپل کاجه لکه موږ چې ارقام روان دي پلان چې مثلا د پولیسي جرګه دی پوره تر اوسه پورې 15 ځینې هم نامزده لري او دی ولایتي شورا لپاره صرف یو شزینه چې اسنادی تکمیل شوی دی البته یو تعداد شزینه کاندیدانو د موږ څخه فرمی وړي دي او د ترتیبولو په حالت کې دي موږ امیدوار یو چې په دې نږدې ورځو کې به مراجعه وکړو
تاسو ویلي چې کوچان هم خپل نمونه ثبتوي دا د کوچانو په ډله کې هم ښځو خپل نمونه ثبت کړي دي یا نه
تر خیاله لکه څنګه چې موږ وړاندې ویلي یو نفر کوچي اسناد تکمیل کړي دي او خپل نامزد شوی دی د ولسی جرګې لپاره شزینه کوچي تر اوسه چا مراجعه نه
وکړه چې نه خزینه کوچانه دغه پروسه ته نه دی راغلی خپل نمونه نه دی ثبت
کړی انتخابات لپاره اصلا یو طرز العمل وجود لري چې باید هغه څوک چې د دې وړوي چې مثلا خپل ځانونه کاندید کړه معیارونو سره مطابقت ولري زموږ دفتر کوم ممانعت نه لري البته چې خزینه کوچان نه دی راغلی تر اوسه پورې خپل ځانونه نه دی کاندید کړي فکر کوم چې دوی به صحیح آګاهي نه لري په دې باره کې چا ورته معلومات درست نه ورکړي موږ امیدوار یو چې په دې څو ورځو کې چې پاتې دي تر مثلا نن شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه دیگه ورځی که مونده هم د کاندیداد منو دلته نامزده و او بعد اونو به دیده دی کاندیده دو تاریخ ختم شه بیا به نور صبح مونده نه نامزده و دی ولسی جرگی دی پاره او آخرین نیته نهشتانه دی سار دی میشته ده تا دیگه تاریخ پوری مونده ندوار رو چه دی مونده کوچه خورانی هم راش خطل زانه مصد
په بلخ ولایت کې د ولسی جرګې او د غرزده ولایتي شورا لپاره د نوم ثبتونی د بهیر په حق له دغه ولایت د انتخاباتو د کمیسیون له مسول سره مرکه وکړه په ټول ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو لپاره له هغې سروې سره سم چې تر پرونه پورې شوې ده 1506 نوي تنو نومونه ثبت کړي دي د هغوی په منځ کې یوازې 14 ښځې دي د انتخاباتي کاندیدانو له سروې څخه یوې بلې سروې ته ځو په افغانستان کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی ویل کېږي یو شمیر افغانان په ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا په ایران کې د مهاجرت په موده کې په تریاکو روږدي شوي او د عمل یې له ځان سره خپل هیواد ته خو د افغانستان حکومت غواړي چې په هیواد کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر معلوم کاندي د دې لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو ضد اداره غواړي چې په ګډه په افغانستان کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو احصایه واخلي په دې حق له په کابل کې د ملګرو ملتونو ویندوی یوې خبري غونډې ته څرګندونې کړې چې اجمل انجه راپور راکوي
په افغانستان کې د نشه یي توکو سره د مبارزې وزیر حبیب الله قادری په وینا له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو راستنیدنې او دننه په هیواد کې د نشه یي توکو تولید په افغانستان کې د نشه یي توکو کارونه زیاته کړې ده. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت لخوا په یوې خبرې شوې اعلامې کې ویل شوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ناسمې کارونې په اړه کومه هر اړخیزه څېړنه نه ده ترسره شوې، نو له همدې امله دوی د ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې پروژه پیل کړی دی. له بله پلوه د یک شنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویاند خبریالانو ته وویل چې د نشه یي توکو د ناسمې کارونې د کچې د معلومولو لپاره به دا پروژه په درې پړاوونو کې پلی شي. د نشه یي توکو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې افغان وزارت په ګډه په افغانستان کې د نشه یي توکو د ناسمې کارونې د کچې د معلومولو لپاره دا ارزونه پیل کړې ده. دا پروژه چې په ټول هیواد کې به ترسره کیږي په دریو پړاوونو کې به پلی شي. دا یادونه ورده چې دا مهال په افغانستان کې د نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې کې ډېر هغه کډوال دي چې په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. یو تن چې د پاکستان د کوټې نه کابل ته راستون شوی او په هیروینو روږدی دی وایي
دا شیان ډېر بد شیان دي. زه خپله په کوټه کې مسافرخانه لرله. اته شپېتم کال کې د پروان مسافرخانې په نوم باندې مالده مسافرخانه خلاصه کړې وه. مسافر کشیم کوله ایران ځواني وه. همدا وخت تېرېده، خلکو سره چرس وهه او تاریاک وهه او نیشه وکه. هله 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 اخره هیروینو باندې محتاج شو.
په افغانستان کې د نشه یي توکو د کارونې د کچې د معلومولو د ملي پروژې لپاره د دقیقو شمیرو د راټولونې د کار لومړی پړاو د افغانستان په یو شمېر مرکزي او ختیځو ولایتونو کې پیل شوی دی، چې د نورو دوو پړاوونو کار به هم د چارواکو په وینا د چنګاښ تر میاشتې پورې بشپړ شي. له بله پلوه چارواکي وایي چې د دې سروې د ترسره کولو لپاره یې لا د مخه 30 تنه روزلي. د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د دې ارزونې پایلې به د وږې یا سنبولې په میاشت کې ترلاسه شي، چې له مخې به یې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ناسمې کارونې د کچې د اټکل سربیره په افغانستان کې په نشو د اخته کسانو اټکل شمېره هم جوته شي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزیر وایي د دې ارزونې پایلې به د دوی سره د راتلونکو کړنلارو او پلانونو په جوړولو کې مرسته وکړي. اجملن د ازادۍ راډیو کابل.
د خبرونه د ازبکستان په راپور پای ته رسول. د تیرې دوشنبې له ورځې د ازبکستان د فرغانې د درې په اندیجان ښار کې د خلکو مظاهرې پیل شوي او تر پرون ورځې پورې روانې وي، خو نن له څو ورځو تاوتریخوالو وروسته په دغه هیواد کې آرامي وه. په همدې حال کې په ازبکستان کې د برېټانیا پخواني سفیر لویدیز هیوادونه په دې تورن کړي دي چې په ازبکستان کې د مخالفانو په اړه د ازبکستان د حکومت خبري او تبلیغات منلي دي. د موضوع تفصیل له احمد تکل څخه واورئ.
د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف له څو ورځو نارامیو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره خوله خلاصه کړه او وی ویل چې په اندیجان کې تاوتریخوالی د ازبکستان د دښمنانو کار و چې غوښتل یې حکومت راوپرځوي.
پرکتیسکی وسیخ وژه په فامیل نه زنایم ای انی یولایڅه ادیم سیشنی
موږ عملا د دوی د ټولو کورنۍ نمونه لرو او دوی اوس هم د حزب التحریر غړي دي چې په اندیجان کې اکرامیه بولي. د دوی اصلي مقصد دا ده چې د اوسني اساسي قانون جوړښت واړوي او په بیلابیلو ځایونو کې واکمنۍ نسکوري کړي او د خپل خلافت بنسټ کیږدي څو ټول مسلمانان سره یو کړي.
د انډیپندنت اونیزې په نننۍ ګڼه کې په ازبکستان کې د برتانیې د پخواني سفیر له قوله راپور ورکړی چې امریکا او برتانیه یې د ازبکستان له جمهور رئیس اسلام کریموف څخه په ملاتړ ګرم کړي دي. موري وای لویدیز د ازبکستان د حکومت د هغو تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلی چې وای مخالفین توندلاري مسلمانان دي. دا پوښتنه چې د ازبکستان د تیرو څو ورځو په نارامیو کې د چا لاس و ډېر ځله کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت لومړی مرستیال والیری لوشچینین بیا د اسلامي بنسټپالۍ تر څنګ یو لړ نور عوامل هم په ګوته کوي.
طبعاً د ټولنیزو او اقتصادي عواملو په ګډون د بېلابېلو ستونزو یوه لړۍ وه، خو مذهبي عامل هم په سیمه کې یو ډېر لوی رول لوبولی دی او ټولو دغه عواملو په ګډه هغه پیښې رامنځته کړې چې اوس موږ ورسره لاس او ګرېوان یو.
د ازبکستان د تیرو څو ورځو په نارامیو کې د حکومت لخوا د تلفاتو د اعلان شوې شمېرې او هغې ادعا ترمنځ چې آزادې سرچینې کوي زیات توپیر دی. ازبک مشر اسلام کریموف د جمعې په ورځ د مړیو شمیره 13 تنه وښوده، خو هغه شمیره چې په ازبکستان کې د ډاکترانو د حقونو د یوې غیر حکومتي ټولنې مشره ګلبهار تورایوه یې یادونه کوي یو لوی توپیر ښیي.
که تاسو د شنبې د ورځې د پیښو په باب خبرې کوئ، زه په خپله په اندیجان کې 15 لمبر ښوونځي ته ولاړم او هلته مې مړې ولیدل چې سر پر سر پراته وو. دا مړې ما په خپلو سترګو ولیدل چې